مشال رادیو ته ستلی مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2018 کال د اپریل 4 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیوز پروګرام مشالونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 48 کسان وژل شوي دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې خیبر ایجنسۍ ته ورغلی ده. په شام کې د النصره وسوالې ډلې بیان ده او شاوخوا 40 نور سخت دریځي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وای د صوبې په بلابلو سیمو کې بارانونو تر وسه لګ تر لګه 48 کسان وژلي او تر 60 ډیرې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال لري ته ویل چې باران زپلو سره به مرستې کوي.
حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډز لیږلي دي چې هغه فوري طور روډونه کړی دي ریلیف آیټمز خلکو ته ورسوي. دین علاوه چې کوم خلک مړه شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایي نه وروسته به مړي 3 لک روپۍ او سخت زخمي ته 1 لک روپۍ ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران شو خلکو د هغې لپاره خپل معاوضه ده.
چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلعه زپل شوې ده چې 14 کسان پکې وژل شوي او 14 نور پکې ټپیان دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خبر ایجنسۍ ته ورغلې ده. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال لري ته چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخادار ملکانو نظرونه اخلي نو ځکه ورته د منلو وړ نه ده.
دې کومه چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسم رواج هم نه دی خبر نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ هم دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تپوس کوي نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي.
یاد دی وی چې ځینی ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا ورګړې شي او ځینی د اوسنی حیثیت په حق کې دي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو ادارې اس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عزب عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 سوال وژل دي. پوز زیاته کړی چې د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي. آزادو سرجنو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. وسلوالو ډلو یې هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. د دې عملیاتو له کبله تر 10 لک زیات خلک بېکور شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په 15 ورځو کې دغلته 11 کسان په مرموز ډول وژل شوی دي. دغه کمیشن د څېړنې او څارنې د څنګ مشر فخرالدین فایز مشال رډیو ته نن وویل چې وژل شوی ټول ولسی وګړي دي. هغه همدارا زیاته کړه چې د تیر کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم له دوی سره د بشري حقوقو د سرغړونو 194 پیښې ثبت شوې وې چې ټول قربانان یې ملکي خلک وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د شام څارون کې ډله وای په دې هواد کې له القاعده سره تړلې د النصره وسلواله ډلې وایند او شاوخوا 40 تنه نور سخت دریزي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوې دي. د شام د بشري حقوقو د څار ډلې د یک شنبه پر ورځ ویل چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا 40 تنه نور چې پکې ډیر د ازبکستان دي په ادلب ولایت کې په هوایي بریدونو کې وژل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړي او کو روسي پوز. ابو فراز چې د النصره ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکي غړی و په 1980 لسیزو کې په افغانستان کې هم په جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن سره هم همکاري درلوده. په لنجمن سیمه ناګارنو قرباخ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړی او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل په درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې شوې چې په آذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې لږ تر لږه د 13 ارمینیایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته آذری ځواکونو د ټانکونو درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان ویلي چې د دوی هم 12 پوځیان وژل شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر ټلویزیون ښودل شوي یوه غونډه کې ویل چې د دوی پوځیان یوه لویه بریا ترلاسه کړې ده او پر دې نوي اعلان شوي اوربند عمل کوي. د چک جمهوریت د کورنو چار وزیر میلان خوانیتس وایي دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل په دویمه له چک جمهوریت ته په بس کې جرمني ته وختي وو او هلته سمدستي پولیسو نیولې وو. میلان خوانیتس ویلي دی 25 کسانو د چک د پراخ دلی سپکاوی کړی دی او باید په وو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل شي. اوسم د لوبو یو خبر، ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام تل شو. ویسټ انډیز بیګا د هند په کلکته ښار کې انګلستان ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټ انګلینډ وکړ، په شل اوورونو کې 155 منډې جوړ کړې. ویسټ انډیز دا هدف په شلم اوور کې پوره کړ. تر دې وړاندې په همدې ورځ او هم په همدغه میدان د میرمنو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې هم ویسټ انډیز آسترالیا ته ماته ورکړل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوسم د موسم حال او د پیسو بای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ 70 پیسې او 109 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 148 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پېښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانو بارانونو له امله د وجل شوو شمیره د سلويختو زیاته شوې ده.
او څه شپېته نه زیات چې دا زخمیان وایي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه ته رایس کړی دی، هغه ته فنډ لګولی دی چې هغه فوري طور روډونه کړی دی ریلیف آیټم خلکو ته ورسوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د اصلاحاتو په اړه په حکومتي کمیټې کې باید د قبایلو نمائندګي وشي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
د شمالي وزیرستان بیکره کل شوی وای یقین نه کوي چې سږ کال به ټول کډوال ستانه کړل شي.
حکومت دا خبره کړې وه په 3 مہینے کې دننه دا خلکو ته وزیرستان ته واپس کوا. دوی 30,000 خاندانونه په 2 کلو کې واپس کړي دي. په مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه په 4-5 سال کې دیني واپس کولای.
او 19 پروګرام مشالونه هم لرو.
د شهرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړه او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړه، د شاد محمد میجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړه، نو دغه تحریک کامیابی نه شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر وایي په صوبه کې روانو بارانونو له امله د وژل شوو شمیره 300 ته رسیدلې او د شپېتو پورې ژوبل شوي دي. د نه علاوه د 100 نه زیات کورونه هم ړنګ شوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي امدادي کاروایان هم په تیزۍ سره روان دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي نن نه به د بارانونو لړۍ ودرېږي. د پېښور نه شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت سینر صوبائی او د بلدیات وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته څلوېښت کسان وژلې او خو شش پیتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبائی حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹمز خلکو ته ورسای دین علاوه چې کوم خلک مړ شوی دي نو هغه حکومتي قانوني کاروایی نه رسوبا مړی درې لکه روپۍ او سخت زخمی ته یو لاکھ روپۍ ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران شوو خلکو د هغې د پاره هم خپله یو معاوضه ده چې کوم حکومتي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی هغې اسسمنت کېږي. حکومت به په ایمرجنسي بنیادونو باندې د هغې د بحاله اقدامات او ګامونو کې کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر عزمت مشال لیړو ته وویل چې دغه بارانونو او سیلاونو د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن سواد شانګله او کوهستان په شمول ډېرو ضلعو کې مالي او ځاني زیان اړولې دي. خو له ټولو زیات پکې شانګله کوهستان او ملکن اغېزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خله باندې دوی مشال لیړو ته وایي دا موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپله باندې صدارنګ ویل دا قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړي دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې نن خیبر ایجنسۍ ته ځي، خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دغه وخت په خیبر کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وایي دوی د پنځو قبایلي سیمو دوره کړې او اوس د نورو قبایلي او نیم قبایلي سیمو له مشرانو او خلکو سره د تکاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپلو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ډو ته وویل یا د کمیټه چې د قبایلي سیمو نمائندگان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د ده په خبره قبایلي ولس دغه کمیټې نه مني او تر هغو به د دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دغه کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تپوس کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکز ته د ملک نه کوي، ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې مونږ د پښتونخوا عیسه کې نو مونږ ته به ترخې کارونه راوغږېږي مونږ به چې دی امتیاز راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړې. د په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړی د دې کمیټې غړی ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو حد پورې خبره چې دا کمیټې اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي، عوام مطلب دا چې عوامو د نمایندګانو زموږ په خوله جوړه شي. په اته شپېته کاله کې دا اول کمیټې ده چې د عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کېږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي استبلیشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استبلیشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلي خلکو ته حکومت ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال ہے کہ دا سٹیٹس کو اگر جاری ساتل غواړي زکه چې پور غواړي ته افغانستان دې غواړي ته سډیر سډیر زیات مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنگونه شته دا بارني او علاقائی قوتونو د پاکستان تر هغه پورې د قبایلی علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلی ولسته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پوځ مطبوعاتو اداره ISPRY په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو اخیری مرحله کې 225 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاترو برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. ISPR زیاتوي چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه نوي پاکې کړي تر هغې به عملیات روان وي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوج مطبوعاتو اداره ISPR تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب اعظم اخیری مرحله کې یې 225 وسلوال وژلي. ISPR بیان تر مخه شمالي وزیرستان لری پرتا سیمه شوال کې د ضرب اعظم اخیری مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 225 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی ISPR بیان تر مخه ضرب اعظم اخیری مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی، امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتر سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. ISPR بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړی ته سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمې پاکولو پورې دوام لري. ISPR بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بیکوره شوي خلق به خپل کورونو ته استنوي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپس روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله تر سره شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدې ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
غازہ کا آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مرواد یہی خان اور دیا لکی تا مونگا پراو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا خبر کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جی تان تا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دی آئی چما دروی ذرا کا خاندانو نا واپس کڑی دی بلا رضی نارتو جی تان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائے وا اگا مونگ تا ویچے نومبر پر ہے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چیری را دا مونگا واپس کوی 30,000 خاندانونه په دوا کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خود دا دي 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل دې خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نو موړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه شوی. کا په دې باندې د کوم مسولینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیا موجودي و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یس کیمه کیمه علاقے په کور دي چې دا بیر واپس کی. نو پاکو دا ګیلانر دی می او د ریهبیلیټیشن چاله دا ور واشي چې کله خلک واپس شي چې خپل سرګ خپل کور وویني، خپل سرګ روډ وویني، سپټال وویني، سکول وویني، په غیټ کې دا بیا چار هه وشي کنه.
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلي سیمو کې عملیات کیږي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت عملیات ترسره کیږي، خو د لاهور د ځانمرګي برید وروسته پوس په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي. او سیلون کې وایي چې واکمن مسلم لیگ نواز کوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا چې ولی په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ له همکار منور
په دې وروستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال تلت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن
فوج سما خبر کوي کہ په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي، نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د کاروای نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي، نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي، نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي، په دې پوښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
حقیقي تو سکاری چې دا ک فوجي عملیاتو شو او دا غیر رد عمل راغی یو افت تفریق ورا شو، موږ چې کوم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کېدی شي. دا کې نور پاټه دا غیر سیاسي استفاده وکي یو خدا غدي، بلدار بازی دے کی گندونا داسی دی آغا دی سر سیاسی طور باندے یو زیدی او ووٹ بینک چکم دا دی دا دے آغے کے دا خلقوں دے لوے لاس دے بلدار چے آغی دا گوری چے فوج چکم دے باقی صوبو کے ہم سنا سر دخل لری دا دی نگواری دی وی چے زمانگ خپل دا غوی دلتا فیصلی دی او دا غوی کو فوج پکر آگر دا بدا فوج دا فیصلو ہم احترام کولی شی
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نکړي خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونشي نو د دې بسا اثرات وي جنرال تلت مسعود په دې اړه وایي
که پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شو نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډیر ګران شي چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیدو کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي سیډونکو وای دا ښکاری چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کراچۍ د قاسم بندر کارکونکو وای حکومت ته وړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چیرته چې د سمندري جازونو مال کوزول او خېجول شي خرڅ کړي او سپاتې دوهم خرڅول غواړي د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه څلور زره کسان بیروزګار شي چې پکې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړو پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځوي
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول پکار دي دا ټول به بیروزګار شي نو موږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې نو موږ یو جدوجهد کوو موږ دې له یوې هفته ټیم ورکا پودکاسته مته ډېله موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب دا دا خبره موږ سره شروع نکړه دا نه پس موږ څه کوو چې موږ بلر شو پودکاسم په گیټ کې و موږ حالت درنا ورکو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشر نذیر جان خان ویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وجنې برابر ګام دی
دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم ری مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي ته 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې غست دي دا زمونږ د لاس مخ ده دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخای خرڅي نو مزدور سره خود د لاس کو د مهنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو 1.5 کاله یې دلته کاروکو خو تنخواه یې صرف 9000 او شپږ شلی روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دای چې دې کې 95% هغه پښتانه دي تاسو په لوي چې ظلم خبره ده هغه خلکو ته پاره ده ته هیڅ شرم خبره ده ټول جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې اصول دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د خپل حق رسي مونږ ورته وو چې روړ دا مونږ پښتانه یو پنځه نه دي ستاسو پښتانه مونږ ته خو حق راونه رسي تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په اچھا په خپل حق راځي بلوچستان چې د ناغزان د پلردان دي
د ذکر ده چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري په قاسم بندر د سامانونو تګ را تک د میلادي کال 1901 راهسې روان دی د دې نه خبرتونه وو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1800 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوې دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لند خبرونه د بشیر غاخناورو.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 40 کسان وژلي او تر 60 ډیرې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیشن نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلی دی. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخدار ملکانو نظرونه اخلي، نو ځکه ورته د منلو نه ده. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عضب عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژلې دي. تر اوسه پورې آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی او وسلوال وړلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې دغلته 11 کسان په مرموز ډول وژل شوي دي. دا د کمیشن د چارواکو په وینا دغه ټول وژل شوي ولسی وګړي دي. د شام څارون کې ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصرا او سوال ډلې ویاند او شاوخوا شلتنه نور سخت دریزي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. په لانجمنه سیمه ناګارنو کارباخ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي وای چې دوی یو شمیر مهمه برخې نیولې دي. د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتی واخو په عین حال کې آذربایجان د اپریل په 3 یو اړخیز اوربن هم اعلان کړی وو. او پرون ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل شو. هغوی بیګا د هندوستان په کلکته کې انګلستان ته په 4 وکټو مات ول.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیخور نخ پریدونکو مشرک روس پڼ خپل ادارېو کې لیکي د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمول شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیخور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وسولېږي چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پختونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاته وی چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندنګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هله د دې ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریزه نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معامله دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه مسله را پیدا شي. یا اخری کې وای پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. ادوان ملکونو لپاره دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګر ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شو نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایبس به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډیر شوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ له همکار مجید بابر ناورو.
دی وایر ویبپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه ده چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې سینماګانې ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلوي چې د فلمي صنعت سره تړلو خلکو پرې اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپل کوروالو د لرې لرې نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نه وړاندې په ټول پاکستان کې لوو نیم سو نه زیاتې سینماګانې وي. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یو غونډه کې ویلې شو چې په پاکستان کې په فلمي صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکول کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پختل، نو د هغه وینا وا
د عوامل چې راځي د کمیدو د درې خبر، یو پکې تروریزم راځي، دې سره دغه وجه بیا دا وا موږ لا ټلویزیون هم راغی، موږ لا موبایل کې او فلمونه راغلو، سی ډیز هم راغلو، نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل حجره په خپل کور کې کینه او فلم وګوري. نو لکه بلا سیزون هغه راغلو ته نو خلکو سره چایسز ډیر ګډ شو په دی وجه باندې د سینما جوړې دل چې کوم دی نو هغه کم شو او چې کومې موجود وي موږ سره نو هغه کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چینج شو.
همداشان چې مشال ریډیو په دی اړه د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک سیف الله نو پوښتل نو د هغه وینا وه باید چې فلمی صنعت حکومت په خپل ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا د کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ورنکړې شو نو د دې سره تړلي یو شمېر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
اور ادن کو پوپ خبر کے دا پختوستر صوفی شاعر رحمان بابا دا عرس پا سلسلہ کے دا اتوار پورس دا حغ پا مزار یو ادبی غنڈ جوڑا شیوا چپکے پلو یا کچا شاعرانو ادیبانو لکھوالانو خلق شرکت وک دا مشال ریڈیو خبریال طارق اورگزے ہم نغل تورغلو پا اڑی دا رپورٹ را لکھلے.
کلک پغاڑ کا زنارد درویشانو دا کرم پ درویشانو د مولا دے صفتنا دی بیشمار د درویشانو ردوان ہم بد جنت
با. دا کلام د پختوستر صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپ بے خبر کی دے مشاعرے پ وقت نموڑی یو مینوال راند کڑو. دا مشاعرہ د رحمان بابا د عرس پ سلسلہ کے دے اتوار پورا جڑا شیوا چورتا بے خبر مردان چرسدا کو ہاٹ اور اگسو او د خیبر پختونخوا یوشمیر نور سیمونا علاوہ بلوچستان افغانستان نہ ہم شاعران لکھوالان عبد الرحمان بابا مینوال راغلی بو. شاعران او پخپل نظمونو او تاثراتو کے د رحمان بابا پ افکارو رنا وا چولا او حغای د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو توای کده نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودره کیږي. خود پښتو اصل اکسدا دی چې د خپل تاریخ ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملی اتلان یادوي او دغه سي دستوري او مرکې په کولو دنیا ته خای چې پښتانه امن خوخي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندې قوم دی خو متاسفانه چې یو بس دا سی تحمل شوی او دا دا حالی زلی باید منگو که دا از منگ مسئولیت دی، دا زوانان مسئولیت دی، دا علماء مسئولیت دی چه دا لر و بر دا پختانه دا یورن دی، دا دی یو نکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه دا، دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلي مېلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دی کې نه څوک څه چا نه څوک غواړي، نه څوک چا لڅه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی. هر رنگا او دا یو ډیر خسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژې کاریو بای رحمان.
د رحمان بابا د غدری ورځنې اورس د پیښور په حضر خوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځنه شروع شوه وو چې د 13 ورځ پای ته رسیدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبی جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
چې د دې په عزت شوی رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی د لریبر پښتونخوا، خو یوازې قومي شاعر نه دی، د نړۍ قومي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې دادے مشاعری کئی اور داقیدت گلن پیشین دی، لیکن صوبائی حکومت زمون پختنه قدر و نه کړل.
یاد د بیچ په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړي وو، چې بیا ورسته د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانه آباد کړه. د رحمان بابا په حق له د شوی تحقیق لمخه هغه د کوم غوریاخیل مومند وو، پلار نوم عبد الستار وو، د پیښور په بادر کلی کې 1402 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی وو. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکھے گی. تارے کرگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخہ، ستاسو پجبہ.
اوریدونکو اوس هم راځو اونې زی خبرونه مشالونو ته. د نن په مشالونو خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې په اړه اورو. کوربا شاهین بنیرې دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې پاړه اورو. خدای خدمتگار عبدالمالک فدا په کال 1899 کې د چارسدې د پلانګو په یاسین خیلو کې زیږیدل و. رسمی زدکړې نوې کړې، خو کله چې د باچا خان د تحریک ملګری شو نو پښتو ژبه لیکل او لوستل زده کړل. د قامی ستونزو نه ځان خبر کو او د تحریک د ملګرو سره د ناستې پاستې نه دا شعور ترلاسه کړ چې خپل قلم د خپل قام د بیدارۍ لپاره په کار راولي. د عبدالملک فدا د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه لیکوال او څېړنکار آزاد شنغری وایي.
شاعر عبدالملک فدا د شنغر په لوی کلی پلان یا سیمزو کې په کال 1900 کې زیږیدلو. د قومي شاعر چې د پښتون قام کوم قلمي او عملی خدمت کړي، تاریخ به هیڅ چره هیر نه کړي. عبد الله اکبر خان اکبر صاحب لیکي په خدای خدمتګاری کې د شاملې دونه مخکې به د کپړو د ټوکی د تار غزلې ګرځولا. خوش آواز او خوش مزاج شاعر
عبدالملک فدا د خدای خدمتگار د هغه روخان فکرانو نه و چې د خپل شعر په زور پښتانه د خپل حقونو نه خبرول او په قامی مبارزه کې د هغوی لارښودنه کوله. د پښتنو په ټولنه او د هغوی په قامی مبارزه د عبدالملک فدا د اغیز پاړه لیکوال او شاعر لایق زاده لایق صدا سوای.
د سرنګینا د خلاصون د پاړه د باچا خان سره د خلکو ملګرتیا نه وکړي، د شاعرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړي، او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، د شاد محمد نیجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، نو دغه تحریک کامیابی دی نه شو. ځکه چې که په نړیواله سطح باندې موږ وګورو، نو چې کله تحریکونه راغلي دي، د هغې شاته د دغه خلکو یا د دغه قام یا د دغه ولس د قلب خاوندان، د فکر خاوندان چې دي، هغې خپله برخه لرلې ده. خو یو فرق دا دی چې په دغه وخت کې چې کوم خلک وو، هغوی د دغه تاریخ سره ډېر زیات کمی چې دو لکه دی د دغه تاریخ سره خپل د ژوندینې دغه تاریخ له ورکولې. نن چې موږ په کوم ځای باندې ولاړو، یا زموږ کومه خبره منلې کېږي، یا موږ په دې پاکستان کې ژوند کوو او په دې کې موږ خپل له خبره کولای شو، نو دې شاته د ډېرو خلکو یو تحریک دی، یو کوشش دی، او دغه د پښتنو چې کوم حق دی هغه په خلکو باندې ومنلی دی چې او دا قوم چې د خپل وجود لري.
عبدالملک فدا سوسو زلا د فرنګي حکومت لخوا په بند محکوم شوی وو، سزاګانې ورته ورکړل شوی وي، او لکه د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان کور تاله شوی وو. آزاد شنغری زیاتوي د جیل تور تمبو هم د هغه نه خپل قامی مرام پاتې نه کړ، او د ژوند تر اخیری شیبو د عدم تشدد د فلسفې وفادار پاتې شو. نو موړی وای
فضل رحیم ساقی صاحب لیکي چې د لکوانی نه د شعر ملکا ورسره ملګری شوی وو، وړاندې به غزلې چاربیتې جوړولې او اجره کې به د رباب او منګي سره ویلې. خو چې کله تحریک شروع شو، نو هغه ځای قومي نظمونه ونیولو، او داسې به ډېرې کمې جلسې شوې وي چې عبدالملک فدا صاحب په کې نظم نه وي ویلې. نو ساقي صاحب وړاندې لیکي چې عبدالملک استاد راسره په کال 1902 کې په هریپور جیل کې مرګری وو. هلته به نظمونه جوړول او خان محمد به ویل
د یو نظم سر کې وی چې نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینما نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینما خو عجیبه ده چې وتل تینا پیغور وینما نو تاسو که په دې شعر باندې سوچ وکړئ او یقیني خبره ده په معافی یا په ضمانت وتل به دومره سپک کار ګڼلی شو چې د باچا خان یو ملګري په سنتیس کې ضمانت وکړو او د عثمانزو چې کله خپل کلي ته عثمانزو ته راغی نو د وړو لویو پیغورونو دومره تنګ کړ چې خپل ځان یې په چریدا ټوپک وویستو او چې په هغه وخت باندې چې دی نو په حق ورسېدو.
باچا خان د عبدالملک فدا سره ډېره مینه لرله او چې چرته به هم د تحریک کومه لویه جرګه یا جلسه کېدله نو فدا صاحب به ورسره ملګری وو. د هغه شاعري د خدای خدمتګار تحریک یو منظوم تاریخ دی چې پکې د هغه وخت مهم واقعات او د حکومت لخوا په ولس د شوي ظلم او ستم قصې خوندي کړې دي. لیکوال لایق زده لایق د هغه وخت د یوې واقعې ذکر کوي.
عبدالملک فدا صاحب چې هغه سره د باچا خان دومره زیاته مینه وه چویل شي چې یو جلسه کې دونکي وا پای کې باچا خان ملمو او بیا داغه تقریر چې هغه سر دور شېدو بده کوم ته چاوي چې یو شاعر شې هغه د جلسه په سیکل باندې روان دي تاسو لږ انتظار وکړئ نو باچا خان ټول خلکو ته چې تاسو په خپل خپل ځای باندې کېنی امو به دغه شاعر اورو الله بیا خپل لاسوره کوو نو چې کله فدا بابا راورسېدو او خپل دغه تاریخي نظم وې د بابړې د شهیدانو هغه چې مرګ یې مراد درځم هغه نظم د هغه جلسې نه جاب سنو کو تا هغه نظم کې کوم بندونو یو بند د خپل مینوالو سره شریکم په آخرت چې خدای قاضی شي په شفاعت رسول راضي شي وار د شهید او د غادي شي زه به غلبې سینه د خدای په مخ اقدمه مرګ یې مراد درځم سر په تلی کې دا الله دربار ته وړم مرګ یې مرا زبر زما او کفن په سر د آزادۍ میدان ته زما مرګ یې مرا زبر زما باچا خان بیا دا بابا د ځان دل کړه وې.
سړنکار آزاد شنغری وایي د فدا صاحب انداز ډیر ولسیونو نیغ په نیغه د خلکو زړونو ته کوزیده. هغه یو بې ير شاعر او کچره په خپل ملګرو کې به هم څه کمزوري ولیده نو خپل आवाज به اوچتاو. لیکوال مفلس دورانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ په صوبه کې د خدای خدمتګار حکومت وو نو فدا صاحب په خپل حکومت هم تنقیدونه کول. هغه د اولس شاعر او د اولس لپاره आवाज اوچتول د هغه کارو چې ډېر په اخلاص او ایمانداري سرته رسولې وو. د آزاد شنغرینا د فدا عبدالملک سو شیرون اورو.
د فدا صاحب د فکر ابلاغ ډېر قوي دی. فدا صاحب وایي چې څنګه یې وخت نن راغ بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغ بیا یو خواته د توپونو جهازونو تیاری ده د سپینو تورو بریخ او د گیسونو بمباری ده بل لور ته خالی لاس او په اخلاص رب ته زاری ده نو وسله مفلسی او بې وسی هم ناداری ده مظلوم مقابلې ته د نهنګ راغ بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغ بیا فیرنګي سختی ما نه مرسته د پیرنګ مکوا ما سره جنگ مکوا رک بشو دواړه ته زما روري پیرنګي د پاره ننګ مکوا ما سره جنگ مکوا رک بشو دواړه د غیر نه آزاد سي وطن د پښتون مسکن د پښتون په کل ایشیا کې پروت دی ستا په سر تاج د عزت از مکی د جنت جهان کرستا سی پته نو مجبور دی ټول جهان کو په پښتون د پښتون ګلشن د پښتون دا 15 دسمبر 1901 په یاد کې فدا صاحب په خپل یو ډېر مشهور نظم کې دا سی وایي دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ وو دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ وو وطن په وینو رنگ وو د لاسه د غدارو جوړ کړی لوټ په پښتنو باندې پیرنګ وو وطن په وینو رنگ وو د لاسه د غدارو اول یې ګیر په خر افغان کړو بال بچې ګټ په هي سوران کړو جوړ یې په کور ورته تالان کړو لوټیرو یوړه نیس کورسی وکړه پالنګو وطن په وینو رنګ وو د لاسه د غدارو په چارسده کې وه میلا ده د غدارانو په سلا ده په سرپروسو کربلا ده زه د خپل قام سره په مرګ سیالي کوم مرګ یې مرا زه درځم د خویندو غیږ کې ماشومانو په سر نیولی وو قرآن اواز یې دا وو په میدان بخر افغان تا ګټم په خپل امرما مرګ یې مرا زه درځم.
عبدالملک فدا دا وصیت پریخه و چې کله مړ شي نو باید باچا خان قبر ته کته کی. کله چې هغه د کال 1955 د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې، نو باچا خان د تحریک د زرګونو پلویانو سره د هغه په جنازه کې شرکت وکړ او د هغه د وصیت احترام یې وکړ. د کال 1948 د اګست د میاشتې په 12 نیټه چې کله د خدای خدمتګارو په زرګونو غړي په بابړه چرسده کې د خپلو حقونو د دفاع لپاره راټول شوي او د یو پرامنه لاریون تابعای کړی و، د هغه وخت حکومت ور باندې ډزې وکړې او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 600 کسان ترې ووژل. د دغې قتل عام په اړه عبدالملک فدا یو نظم لیکلی و چې د هغه ورځې د وحشت او د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د ملګرو د قربانو ذکر یې پکې کړی دی. نوموړي سندرغاړي سردار علي ټکر دغه نظم د سازونو سره ویلی دی. تاسو دا نظم واورئ او مال اجازه راکړئ. د خدای پامان.
کفن پر تخ کی دسیانے میں دادا سمن مرگی مراز دردمائے سر قتل کی دا اللہ دربار لسمن مرگی مراز دردمائے مرگی مراز دردمائے سر فروش و سر پمر سیالی کو مان مر کی مرا زدر زمان کفن پتخ کے دسیانے میں دانا زمان مر کی مرا زدر زمان مر کی مرا زدر زمان
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.